السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وروسته له هغه چې د انس حقانی په شمول درې طالب مشران له بنده خوشی شوي دي ویلي چې دوی دغه کار د خلکو د غوښتنو په خلاف کړی خو د سولې لپاره لا تر دې هم ډېرو لویو اقداماتو ته چمتووالی لري. په دې اړه راپور لرو. د هم اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پنځو نورو ولایتونو کې به تر دوه ورځو پورې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي. نور مسایل هم لرو خو لمړی له معمول سره سم د ازادي رادیو په خبري پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح اورو.
د افغانستان حکومت د امریکایي پانتون له دوو استادانو سره د طالبانو د درویو مهمو غړو تبادله د حکومت له زړهورتیا ډک تصمیم وباله. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله ښیي چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ الوتنې پیل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو د مستند کولو لپاره د ویډیوګانې عکسونه او نور معلومات ورولېږي. د افغانستان حکومت د امریکایي پانتون له دوو استادانو سره د طالبانو د درویو مهمو غړو تبادله د حکومت له زړهورتیا ډک تصمیم مباله. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یو کنفرانس ته ویل چې ولسمشر د جنگ د بندیدو په خاطر دغه اقدام وکړ.
دا واقعا زړور تصمیم و چې د خلکو د غوښتنې پر خلاف و او خلک ورباندې خوشنو. خو ولسمشر د جګړې د بندیدو او د سولې د راتګ لپاره دغه لوی هوډ وکړ.
ولسمشر محمد اشرف غنی د لړم یا قرب پر یوشتمه د افغانستان د امریکایي پانتون د دوو استادانو کیوین کینګ او تیموتی ویکس د ازادۍ په بدل کې د طالبانو د درویو غړو انس حقانی مالی خان او حافظ عبدالرشید د خوشی کېدو اعلان وکړ. که څه هم دغه تبادله څو ورځې وځنډېده خو تیره دوشنبه دواړو لوریو د هغې د بشپړېدو خبر تایید کړ. دغه دوه استادان د 2018 میلادي کال په اګست میاشت کې په کابل کې تښتول شوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکي نانسی ایزو جکسن چې د افغانستان د برخې مسؤلیت ور ترغاړې دی پرون په واشنگټن کې یوه کنفرانس ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې او همکاري هرکلی کوي. هغې په هغه کنفرانس کې چې په افغانستان کې د هندوستان پر رول متمرکز وویلې موږ به په افغانستان کې د یوې باعزته لاسته راوړنې لپاره د هڅو ملاتړ ته دوام ورکړو چې د افغانستان پر راتلونکي زموږ پانګونه خوندي کوي. هندوستان له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په ملاتړ کې فعال رول لوبولی دی. دغه هیواد د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ د جوړولو ترڅنګ په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان پر بیا رغونې 3 میلیارد ډالره لګولي دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله ښیي چې د مزار شریف او د ازبکستان د تاشکند ترمنځ الوتنې پیل سي. د دې ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ازبکستان د هوایي چلند ادارو استازو ترمنځ د موافقې لاسلیک د هغو الوتنو ته زمینه برابره کړې ده. قاسم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره وړاندوینه داده چې د ازبکستان په ګډون د سیمې له بیلابیلو هیوادونو سره د هوا له لارې د مسافرو تګ راتګ کولی شي د افغانستان په اقتصادي وده کې فوق العاده اغیزناک رول ولري.
د شغلی رحیمی په خبره د مزار شریف او تاشکند ترمنځ د الوتنو د پیل لپاره موافقه د روانې اونۍ په لومړیو کې لاسلیک شوې ده. لا څرګنده نه ده چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ به دغه الوتنې کله پیلېږي او په اونۍ کې به څو الوتنې وي. د محل کامیر هوایي شرکت د کابل او تاشکند ترمنځ په اونۍ کې دوی الوتنې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو د مستند کولو لپاره د ویډیوګانې عکسونه او نور معلومات دغه وزارت ته ورولېږي. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ایران کرار کرار د انټرنیټ د خدماتو پرچاوي کمه کړې ده. مایک پومپیو پرون په انګریزي او فارسي ژبو په یوه ټویټ کې ویلي امریکا به د اعتراض کوونکو ځورونه ښکاره او وغندي. ایراني رسنیو راپور ورکړ چې د انټرنیټ خدمات تر بشپړې پرچاوۍ وروسته د دغه هیواد په ځینو برخو کې بیرته یاده سوې دي. دغه پرچاوي د دې سبب سوی و څو د ایران په شاوخوا سلو شهرونو او شارګوټو کې د خبرو سویو خونړیو اعتراضونو روڼ تصویر خلکو ته وړاندې نیسي. تېره جمعه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې حکومت د پټرولو پر رانیولو سهمیه ولګوله او په دې برخه کې د حکومت د سبسایډي د ختمولو اعلان وکړ. د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله د نړۍ په سطحه ایران غندل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی له روسیې سره پوځي موافقه لکبله پر ترکیه او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکی خبرداری ورکړ کده امریکا دغه متحدان له خپلو پلانونو تر شا نیسي، شایې له بندیزونو سره مخامخ سي. دغه چارواکی چې د نوم نه شور په شرطې خبرې کولې، پرون ویل کان قره غواړي له واشنگټن سره یې اړیکې شي سي په کار ده. د روسیې د اس 400 ډوله هوایي مدافع د دستګاه له شر څخه ځان بېغمه کړي. ترکیې چې له روسیې سره دغه دستګاه رانیولې، ترکیې ته انتقال پیل شوی دی. ترکیه چې د ناټو یو غړی هیواد دی، د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د پرزو لومړۍ بسته په جولای میاشت کې ترلاسه کړه، چې له کبله یې امریکا ترکیې ته د امریکا سخت F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو د خرڅولو پروګرام وځنډاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي زیاته کړې چې امریکا له مصر سره هم کار کوي، چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت له خپل هغه تړون څخه تر شا سي چې له مخې غواړي تر شلو زیاتې SU-15 ډوله جنګي جټ الوتکې له روسیې رانیسي. او د نړۍ په سطح له سپورټ سره د تنکیو زلمیانو علاقمندي کمه سوې ده، چې یو علت یې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده ګڼل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی د معلوماتو پر اساس هغه زلمیان چې له 11 تر 19 کلونو عمرونه لري، له سپورټ او فزیکي فعالیتونو سره لږ علاقه شي. د سازمان په حواله د نړۍ په هرو 500 زلمیانو کې یوازې یو یې له سپورټ سره مینه لري. خو د روغتیا نړیوال سازمان تازه ارقام په 1.6 هیوادونو کې له 1.6 میلیون یو زلمیانو سره د پښتنو له مخې برابر سوي دي. جنوبي کوریا د فهرست په سر کې راغلی چې په 16 کې 94 زلمیان په سپورټ کې له سپورټ سره لیوالتیا نه لري.
خبرونه مولا ازادي راډيو واوريدل. دا خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت وایي د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول سختې پریکړې ته چمتو دی.
مردم خوش نبود از تصمیم، اما ما به خاطر یک قطع جنگ، به خاطر آوردن صلح، رئیس جمهور تصمیم بزرگ اتخاذ کرد.
دا وروسته له هغه چې افغان حکومت د حقانی ډلې یو مشر انس حقانی او دوه نور طالب بندیان د باګرام له زندانه خوشې کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 500 نورو ولایتونو کې به هم د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي. په دې سره به شپږ ولایتونو کې بیا شمیرنه بشپړه شوې وي.
21 ولایت د سراسر افغانستان با شماری تکمیل شده. 5 ولایت دیگه، ننګرهار، قندهار، پکتیکا، خوست و هلمند هم به طور نرمال با شماری و تفتیش جریان داره.
د هماورې چې متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداری ورکړی چې که د چین په لویه ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي، نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره مخ شي. د پروګرام په دویمه نیمایي کې به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه درته خپره کړو. ازادي رادیو ته غواګیست. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. افغان حکومت وایي د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول سختې پریکړې ته چمتو دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د دریو طالب بندیانو د ازادېدو په اړه پریکړه د ده په خبره د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف کار و. د نوموړي په خبره د انس حقاني او دوه نورو طالب بندیانو ازادېدل د سولې د پروسې پر پایلو ښه اغېز لرلی شي. په دې اړه باندې خاطر پردیس له کابله له موږ سره نور جزئیات شریکوي. د ازادي رادیو خبریال خاطر پردیس له کابله په دې اړه باندې له موږ سره جزئیات شریکوي. مسله اصل کې دا ده چې د افغانستان حکومت وروسته له هغه چې د حقانی شبکې یو مشر انس حقانی او د دې ډلې دوه نور مشران چې د طالبانو د ډلې مشران هم وو د باګرام له زندانه خوشې کړل، امریکا متحده ایالاتونو د سولې په خاطر د افغان حکومت له دغې پریکړې هرکلی کړی دی. خاطر پردیس له کابل له موږ سره جزئیات شریکوي. موږ هڅه کوو چې له کابل سره تماس ونیسو او په دې اړه باندې به له هغوی نه نور جزئیات راواخلو. بله پردیس، زما غږ اورئ؟ مهرباني وکړئ له اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
سلامونه تاسو د ستانګ ځای صاحب او سلامونه ټول اوریدونکو ته بل څنګه چې تاسو ورته اشاره دلوده د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وای د دریو طالب بندیان والا د دل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا کته هم د خبره د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف کار خو د سولې د ټینګښت لپاره سخت خو په عین وخت کې یو شجاعانه اقدام و. ښاغلی صدیقی د جمعې پورس په کابل کې طبي خبري ناست په ترڅ کې خبریالانو ته وویل د دریو طالب بندیانو آزادېدل د سولې د روسی پر پایل مثبت اغیز پر خودلی شي. هغه ویل
یعنی واقعا تسلیم شجاعانه بود که برخلاف خواسته.
هغه وی رښتیا هم چې دا یو ډیر شجاعانه پریکړه و خو د افغانستان د خلکو د غوښتنو خلاف. خلک له دې پریکړې راضي نه وو خو د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره ولسمشر دغه پریکړه وکړه. د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا د دریو طالب بندیانو له خوشې کېدو وروسته تېر اونۍ د سه شنبې په ورځ طالبانو په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه برمته کړي استادان هم آزاد کړل. طالبانو همدارنګه خپلو دریو بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې لس افغان سرتیري هم د هلمند په ولایت کې له بند آزاد کړي دي. که څه هم طالبانو دغه تبادله د امریکا او طالبانو ترمنځ ګڼي خو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېر ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره په یو ټلیفوني مکالمه کې د افغانستان له جمهور رئیس څخه په دې برخه کې مننه کړې ده. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی په اړه داسې وایي موږ لپاره لومړی توپ ده او افغان حکومت د دې سول لپاره هر ډول سختې پریکړې ته چمتو دی او دا یې هم ثابته کړې ده چې د امریکا جمهور رئیس هم په دې تاړه مننه کړې. افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې طالبانو د سولې د خبرو په پیل لپاره د امریکایانو وتل افغانستان څخه خپل اساسي شرط یاد کړی دی. بلستاني تیسب
ډیره مننه کوم خاطر پردیس له کابل لمغ سره خبري کولی. افغان حکومت نن وروسته له هغه چې څو ورځې مخکې انا ساخانی او څو نور دوه نور طالب مشران له بنده خوش شول نن بیا په ډیره څرګندونی کړی د حکومت ویاند ویل چې دغه کار د خلکو د تمو خلاف و خو دوی دغه کار د سولې په خاطر کړی دی او ان نور لوی اقداماتو ته هم چمتواله لري. انا ساخانی چې د سراج چې د حقانی شبکې یو لوړ پوره غړی و افغان حکومت سره لڅو کلونو بندي وو او د یو دوه نور طالب مشران د افغان حکومت لخوا خوش شول او افغان حکومت ویلي چې د سولې د هڅو او د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره دغه کار کړی او د سولې او خیر ښېګڼې د سولې په خاطر دغه کار کړی. د امریکا هم له دغه اقدام د سولې په خاطر باندې هرکلی کړی دی. د سیاسي چارو کارپو نجیب ننګیال هم دغه شیبه د ټلیفون په کرخه لمک سره خبري کوي. ننګیال صاحب ستړي مشه مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. افغان حکومت خو انس حقانی او دوه نور طالب چارواکي د سولې د خبرو په خاطر باندې خوش کړل دی حکومت په خبره دی او خو نیت په خاطر باندې امریکا هم دغه کار د سولې په خاطر هرکلی کړی دی. په څومره وخت کې به دغه کار د خو اغیز او تم افغانان وشي کړی؟
سلام تاسو ته او د بحث اوریدونکو ته. زما په فکر باندې حکومت واقعا یو سخت پریکړه وکړه. هغه پریکړه چې په کور دننه هم خلک هم سلسلې هم په حکومت دننه مخالفتونه موجود ول او مخکاري داسې د وروستیو خبرو نه د ولسمشر ټرمپ او د ولسمشر غني ترمنځ چې دا واري د طالبانو د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ د سولې پروسې په اړه یو څه همغږي رامنځته شوي او دا به د طالبانو لپاره یو سخت وخت وسی دي ځکه په تر دې وروسته معلومیږي دا چې د سولې په پروسه کې به طالبان ته یو ننګونکی صحنه وسیږي چې هغوی باید خپل تعهدات د سولې پروسې لپاره هغه ښکار کړی شي. د افغانستان حکومت د انس حقانی په خوشي کولو سره یو نهایت سخت پریکړه وه. دا وښودله چې سولې ته تعهد لري او سوله د سولې پروسه د افغانستان د حکومت د شمولیت پرته نشي کېدلی. څنګه چې د انس حقانی خوشي کېدل د افغانستان د حکومت له ځای پرته ناممکنه وو تر هغې پورې چې د امریکا حکومت د افغانستان حکومت ته دا قناعت ورکړل او یو خبرې ترمنځ تقریبا یو نیمه میاشت په دې اړه بحثونه وشول نو دا پروسه کامیابه شوه. کټ مټ د سولې د پروسې نور پړاوونه دي که د افغانستان حکومت په کې داخل اوسېږي شامل اوسېږي معنا نتیجه ورکوي او که دا نه اوسېږي تېر یو نیم کال وښودله چې نتیجه نشي ورکولی او دغسې یو حالت کې کله د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت یو بل سره همکاري کوي نو د یو ټاف ټایم به د طالبانو مشرانو لپاره ورکی چې هغه سولې کې
مننه
او دا څنګه ښکار کوي.
خغلی ننګیال د طالبانو ویان تازه یو خبری اژانس ته ویلي دي چې دوی د امریکا په وتلو سره لټول افغانانو سره خبرې کوي، یعنی هغه دایمي درس چې دوی درلودای نو د انس حقانی د خوشکولو په اړه باندې دوی تر اوسه ولې کوم عملی ګام نه دی پورته کړی د سولې په وړاندې.
طالبان چې کومه طرح وړاندې کوي چې یاره موږ یو د امریکا سره ډیل کوو، بیا لاګه نرسته د افغانستان حکومت د حکومت په حیث نه منو، بلکې د یو اړخ په حیث باندې د نورو سیاسي سره ګډ د خبرو په اړه دا منطقي نه ده. او د دې په وړاندې چې د مقامات د افغانستان د حکومت له خوا نه موجود ده، تیر یو نیم کال دا ثابته کړه چې په دې څومره فشار هم کوي هم امریکا هم په دې مورد کې کافي فشار د افغانستان په حکومت واچو، خو کامیاب نه شول. او د افغانستان حکومت ودرېد، د هغه ملي نه د ننګیب دپاره چې د افغانستان حکومت یې مسول ده او خلکو رایه ورکړې وه، د هغې په اساس باندې فکر کوم دا ښه حل لار نه ده. طالبان که غواړي رښتیا چې سوله وشي او د سولې پروسې ته تعهد لري، باید څه انعطاف وښيي، تر څو کله چې انعطاف نه ښيي د جګړې او د خونریزۍ مسؤلیت هم بېرته طالبانو ته راځي.
آخر کې غواړم یو څه وپوښتم چې په افغانستان کې دننه هم په سیاسي مسایلو باندې په لویو خبرو باندې تر ډېره پورې داسې همغږي نشته، او په دې مسلې باندې انتقاد هم دی. اوس چې حکومت وایي چې د سولې په خاطر نور لوی کارونه هم کولای شي، څه فکر کوي چې واقعا به وکولای شي نور لوی کارونه وکړي چې د سولې لپاره لار هواره کړي؟
زما په فکر اوسنی حکومت چې دوره یې خلاصه شوې ده او د ټاکنو نوې نتیجې ته په تمه دي، د ټاکنو په نتیجه کې هر حکومت چې په غالب ګمان باندې د ولسمشر غني حکومت شاید بیا راشي او بیا هغه ولسمشر سي، لومړی کار به یې د سولې پروسه مخته وړل وي. ښکاري همداسې او کله چې یو حکومت ولسي مسؤلیت ولري له منډیټ حاصلولو وروسته هغه په کولای شي چې مدیرت سره د سولې په اړه باندې پرېکړې وکړي. د حکومت نشتون په حالت کې چیرې یعنې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه اوسي کې بل څوک سیاسيونه او ډلې دا کول نه شي د سولې پروسه ته تطبیق کړي، ځکه چې سولې پروسه په نهایت کې یو اګریمنت یو لوزنامې ته رسیږي او دغه لوزنامې د مواردو د تطبیق لپاره ضرور ده چې حکومت موجود اوسي. یعنی یوازې په نهایت کې که څومره هم دا خبره راغله خو لاړه چې حکومت مسؤل دی چې د سولې توافقه تطبیق کړي.
ډېره مننه.
حکومت د افغانستان د خلکو نماینده حکومت اوسي
ډېره مننه. نجیب ننګیال د سیاسي چارو کارپوه د سولې د څو کنفرانسونو د سمبالونکي په توګه هم پخوا دندې کړې وې، له موږ سره غږېده د سولې د پروسې په اړه باندې، او دی چې د انس حقانی خوشي کول به څومره له دې وروسته د سولې په پروسې باندې اغیز ولري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د بیا شمیرنې بهیر په یو ویشتو ولایتونو کې پای ته رسیدلی او تر راتلونکو دوو ورځو پورې په شپږو ولایتونو کې هم دغه پروسه بشپړیږي. په اوو ولایتونو کې بیا دغه بهیر د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د غړو لخوا درول شوی دی. کمیسیون وایي هیله ده چې دغه ټیم نن یا سبا کمیسیون ته په دې ولایتونو کې د بیا شمیرنې د بهیر د پیل اجازه ورکړي. په دې اړه باندې خاطر پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
د دې لپاره چې د ولسمشر انتخاباتو لومړنی پایلې اعلان شي، د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په څلور دېرش ولایتونو کې باید د بې شمیرنې لړۍ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون معاون عصمت الله عمل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرته له اوو ولایتونو څخه چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې، نور په پاتې ولایتونو کې به تر راتلونکو دوو ورځو پورې یاده پروسه بشپړه شي. د هغه په خبره د یوویشت ولایتونو څخه د اوولسو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر رسیدلی.
21 ولایت د سراسر افغانستان
دوی د افغانستان پیوش ولایتونو کې د بشمیرنې بهیر بشپړ شوی. د ولس ولایتونو مواد کابل ته رسیدلی، د څلور ولایتونو مواد هم په لار کې دي چې ژر به راورسیږي، او د دې موادو پروسس ډیټا سنټر ته دوام لري.
موضوع انتقی ازو و مراحل قانونی شنجا جریان داره.
د انتخابات خپلواک کمیسیون برسیل هیلمند دی چې نن یا سبا به د ثبات او همپالنې ټیم غړي دوی ته اجازه ورکړي چې په وو ولایتونو کې هم د بیا شمیرنې بهیر پیل کړي. د خاغلی مل په خبره په ولایتونو کې درې د بیا شمیرنې بهیر د بیا پیل لپاره د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې معاونینو سره خبرې شوې. هغوی هم په دې برخه کې شین څراغ ښودلی. د رایو د بیا شمیرنې پروسه په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا درول شوې ده. د دې ټیم پلویانو په یادو ولایتونو کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونو دروازې هم تړلې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون دوه اونۍ وړاندې په 8255 مرکزونو کې د رایو بیا شمیرنه او ارزونه پیل کړه. د کمیسیون له دې اقدام سره ولسمشر یو شمېر نوماندانو لکه ډاکټر عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د رایو د بیا شمیرنې بهیر تحریم کړ. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مخالفت د رایو د بیا شمیرنې سره په داسې حال کې پیل شو چې یادې ډلې د 300,000 رایو په اړه له کمیسیون څخه وضاحت وغوښت او د نه وضاحت په صورت کې د یادو رایو د ابطال غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم غړی فضل احمد مانوي جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې چې په ولایتونو کې به د کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي وي، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم به پر نورو اقداماتو هم لاس پورې کړي.
احتمالاً اقدامات بیشتر دیگه هم صورت بگیره، چون
دوی په ډیر ګومان سره به د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په نور اقدامات هم لاس پورې کړي. موږ د دې حالت یوازې لیدونکي نه پاتې کیږو چې کمیسیون یو طرفه د رایو بیا شمیرنه ترسره کړي. خغل مانوی کڅم د ورستې اقدامات په اړه څونه ویل، خو زیاته کړه چې ورستې اقدامات به سولې ایزوي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ټیم مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو انتخاباتي ټیمونو د رایو بیا شمېرنې بهیر تحریم کړ. خو د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم مشر محمد اشرف غنی له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کېږي لومړنۍ پایلې اعلان کړي. هممهاله د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې کمیسیون تر سخت سیاسي فشار لاندې دی.
دا شکل چې اوس روان ده جدي ده، لیکنې وړ ده چې 2014 د تکرار تقریبا علامې دي چې موږ وینو، او دا بېله شکه چې پروسه سیاسي لحاظ باندې جدي اغېز باندې راوستلې ده، او دا د پایلو د اعلان لپاره فکر کوم چې لوی ګواښ ده.
له دې وړاندې د انتخابات خپلواک کمیسیون دوه ځلې ونه توانه چې پر خپل اعلان شوې نیټې د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
د ننګرهار پولیس وای چې 15 د داسې کسانې نیولي چې په وژنو، غلاو، د نشه یي توکو په کاروبار او د ځمکو په غصب باندې تورن دي. مسؤلین وایي د دغو کسانو د نیولو لپاره به لا هم عملیات دوام کوي، یعنی نور کسان به هم په دغه شکل چې وي نیسي څو په ښار او د ولایت په نورو برخو کې د جرمونو مخه ونیول شي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
له تیرو څو کالو څخه د ننګرهار او په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیت کمزوری شوی. هدفي وژنې، اختطافونه، غلاګانې او نور جرمونه پکې زیات شوي دي. خو یوه اونۍ کېږي چې پولیسو خپلې هڅې توندې کړې څو د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او د یوې اونۍ په دوران کې په لسګونو کسان نیولي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د پولیسو د لاسته راوړنو په اړه وویل:
کوشش کوي چې د ټولو جرایمو مخه ونیسي، چې کاغذ سازمان یافته جرایم دي، تروریستي عملیات دي، او مواد مخدر قاچاق دي، غصب د ځمکې دی. په دې ټولو کې دي او هغه تنفیذ د قانون په ساحه کې هلې ځلې کوي. په تېر یوه جمعه کې دي 15 کسان چې قاتلین دي او غله دي او د ځمکو غاصبین دي، دي ونیولي دي.
والی وای پولیسو نیول شوو کسانو څخه وسلی او نشئی توکي هم ترلاسه کړی دي.
یو سره سلاګان هم نیول شوی دي، او د دین علاوه تقریبا 340 کیلوګرام مواد مخدر چې مختلف نوع دي دا نیول دي، چې د دې په تړاو هم 15 کسان نیول شوی دي. د مواد مخدر په تړاو باندې چې دا په شپږو عملیاتو کې دی ولاسته راوړي دي.
د ننګرهار امنیه قومندان ډګرمن ایمل نیز وای هو ډکړی چې هر مجرم په سبا ځان رسوي او د قانون منګولو ته به سپاري،
چې هر څوک چې داسې اعمالو باندې لاس پورې کوي او را راضی زمونږ ولز زورې هغه باندې هیڅ نه ورهم پکاند هغه نیول کیږي او د قانون منګول تصفار کیږي خلاص اخیری خبر هم ده چې هغه باندې نیول کیږي
د ننګرهار اوسیدونکو هم د پولیسو لخوا د غلو اختطاف کوونکو او د قانون ماتونکو په نیولو خوختي عبدالرحیم وای
تاسو شاهدان یې چې د 1300 کلونو څخه د ننګرهار وضعیت ډیر زیات خراب شوی دی تجاران تختول کیږي هدفي وژنې زیات شوې دي زمونږ امنیتي ځواکونه همدغه سي په میړانه سره عملیات ترسره کوي ان شاء الله دغه خار به یو ځل بیا د امن خار په نوم باندې بدل شي
خلک وای د جلال آباد په خار کې د چاودنو سړی تختونو هدفي وژنو او غلا ورته ژوند تریخ کړي ک پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه د مجرمینو د نیولو لپاره مټی رابډ وهي نو لري نه د چي جلال آباد خار به یو ځل بیا د امن په کور بدل شي
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
امریکا پاکستان ته ګواښ کړی که د چین په لویه ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره مخ شي دا چې نور تفصیل څه دی احمد تکل ته به غوږ شو
د جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز ویلي دي چې د یو کمربند او یوې لارې په نوم د چین د عامه تاسیساتو د لویې پروژې ګټه یوازې بیجنګ ته رسیږي متحد ایالات او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو هم پر چین له دې کبله انتقاد کړی چې د عامه تاسیساتو د دې لویې پروژې د عملي کولو په ترڅ کې د سیمې بېوزلي هیوادونه د داسې پورونو اخیستو ته اړ باسي چې هغوی یې بیرته نشي پرې کولی د یو کمربند او یوې لارې په نوم د چین او پاکستان په ګډه پروژه کې چې 6 میلیارد ډالر لګښت پرې کیږي د اورګاډي پټلۍ سړکونه او د انرژۍ د لیږد تاسیسات شامل دي دا د 1 ټریلیون ډالرو په لګښت د چین د هغې لویې ترانزیتي پروژې یوه برخه ده چې پراخه سیمه رانغاړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز چې پرون پنجشنبه په واشنگټن کې د وودرو ویلسن په څیړنیز مرکز کې خبرې کولې وویل دا خبره باید واضح شي چې د دې پروژې هدف مرسته نه ده میرمن ویلز خبرداری ورکړ چې د دې پروژې اصلي هدف د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي چې په ترڅ کې چینایي کمپنۍ د هیوادونو ته خپل کارګران او مواد استوي هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د وزګارتیا کچه په زیاتېدو ده دا پروژه تر ډیره پر چینایي کارګر او صادراتي موادو متکی ده میرمن ویلز وویل دا پروژه د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره ګرانه پریوزي په داسې حال کې چې د پورونو د پرې کولو موده هم پر راتلونکي کوشپګو کلونو کې را رسیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د چین په دې ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره مخامخ شي میرمن ویلز یادونه وکړه چې که څه هم متحد ایالات د چین په شان نشي کولای د دولتي کمپنیو په وسیله په پاکستان کې پانګونه وکړي خو هغه زیاته کړه چې د امریکا د خصوصي سکتور شرکتونه به د امریکا د حکومت له پورونو سره په ګډه له پاکستان سره په اقتصادي برخه کې اساسي مرسته وکولای شي ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د سرپټناس کې ما زما دا پیغام دی چې دا د هلمند د مایوبینو مشات دی او پاملرنه وکي هر سړی هر مایوب دی چې څوک د سنگین راغلی څوک د ګریش راځي څوک د کمه ځای راځي ورته دا چې راځي نو کم څوک راله نه لري دلته راشي دا درې څلور میاشتې کې چې پیسې شروع دي نو دوی کاتان ځنیواسي وای کاتان نن دا کې ولار فلاس بازار راشي ورځ بازار راشي کله وای شل ورځ بازار راشي هغه چورته راشي بیا وای نورې کاتان یو هغه کاتان نورې څولې یا دای څولې نورې کاتان راکه هغه چې ورکی لاس ورځ بعد وای راشي کله وای په شنبه راشي کله وای په یک شنبه راشي بل دا هغه چې دی او استي او راستي هغه رشوت ورکی 15,000 افغانۍ ورکی په بدل کې بیا د کارت په کمپیوټر کې جمع کوي پیسې او لکه پیسې او تر باس او شانی ورکی هغه ګرد خلک پاتې دي دا موږ راځي د لوښور چرواک پرې ورسیږي اته د ریښتینې مهر پرې ورسیږي دا موږ ما ایونت دی په اندره نو کې سلام علیکم
قدرت الله استاد دلاران او خبر کوم چې د سې موټروان د تصاریان مرسته سره سپارېږي لږ لږ بار مرخص دي ګمرک والا دلته چورو چپاو جوړ کړی دی دیو مخه مچرانا ګرځي چرونه کې وي نو دا اوس کم چور دی مو یو ته وای پنځه زر راکه بولته وای لس زر راکه بولته وای څو راک محصول به وو یو ځای به محصول دوه ځای به محصول وو طالبان هلته جلا پرچی راکړه دی دا د ګرد بیا جلا را ګرځولي مسافرو ته هزار ورورې چورو چپاو شروع دي په دا سړی سر خلاص هلمند ولایت هم په شریکان دي دلارام هغې هم په شي نیمروز هغې هم په شریکان دي د پراه هغې هم دال چورې جوړ کړی دي بالا خدا غد سار رہی چې مټران را ګرځي دا عمل کړه فائدہ څوک رسی دا مټران د سبا پاتې اگر د مټران ودری چې بار بار خلک شي خوري ولې دوه تکلیف ورکړي دا ترانسپورت انسانانو ته دا خو بیا موږ غوښتنه ده چې دا ترانسپورت والا چې دا چور چپاو دي باندې وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. صالح محمد صالح ته بغوښ شو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
جمهوری ریاست د امریکایي پانتون له دوو استادانو سره د طالبانو د دروي مهمو غړو تبادله د حکومت له زړورتیا ډک تصمیم وباله. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په کابل کې یو کانفرنس ته وویل ولسمشر د جګړې د بندېدو په خاطر دغه اقدام کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي نانسي ایزو جاکسن چې د افغانستان د برخې مسؤلیت لري پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته ویلي امریکا په افغانستان کې د هندوستان د پام وړ پانګونې او همکاري هرکلی کوي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند اداره هیله ښیي چې د مزار شریف او تاشکند ترمنځ به الوتنې پیل سي. د دې ادارې ویان ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان او ازبکستان د هوایي چلند ادارو استازو ترمنځ د موافقې لاسلیک دغو الوتنو ته زمینه برابره کړې ده. دلته معلومه نه ده چې دغه الوتنې به کله پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې د رژیم لخوا د اعتراض کوونکو د ځپلو د مستند کولو لپاره د ویډیوګانې عکسونه او نور معلومات د وزارت ته ورولېږي. دا غوښتنه په دوه سال کې مطرح کیږي چې ایران قرار قرار د انټرنیټ د خدماتو پرچاوي کمه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو عالي رتبه چارواکي د روسیې سره پوځي موافقو له کبله پر ترکیه او مصر انتقاد وکړ او د نړۍ په سطحه له سپورت سره د تنکیو زلمیانو علاقه کمه سوې ده چې یو علت یې له نوې ټکنالوژۍ استفاده ګڼل کیږي. جنوبي کوریا د فهرست په سر کې راغلی چې په سولو کې څلور نوي زلمیان پکې سپورت ته لیوالتیا نه لري.
تاسو کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي رادیو کې په تفصیل ولولئ. یو ایغور سوداګر چې په قرغیزستان کې کاروبار کوي پر روانه میاشت کې په ترکیه کې لوژل کېدو مخکې په پټه د قرغیزستان په ګمرکونو کې د پراخ فساد او لدغه هیواده په ناقانونه لارو د میلیونونو ډالرو د وتلو په اړه شواهد خبرې لانو ته ورخودلی وو. د ازادي راډیو قرغیزي څنګه د قرغیزستان له کلوب آنلاین خبری سایت سره په ګډه په دې اړه یو نوی تحقیقاتي راپور چمتو کړی چې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
و دیرش کلن ارکین سایمایتی په خټه د چین اویغور دی چې د ازادي راډیو د قرغیزي څنګه او د کلوب خبری ویب پاڼې د راپور لمخې لمړی نه مخکې د قرغیزستان په ګمرکونو کې د پراخ فساد او د منځنۍ اسیا له دې هیواده په غیر قانوني لارو د میلیونونو ډالرو د ایستلو اسناد افشا کړي وو. سایمایتی د قرغیزستان د ګمرکونو ادارې پر یو پخوانی جګپوړي چارواکي او د اویغور کاروباریانو پر مرموزه شبکه تور لګولی چې د سوداګرۍ پر مالونو د غلطو نښو د لګولو او له مالیو د تیښتو له لارې میلیونونه ډالر غیرقانوني ګټه ترلاسه کوي. نوموړی په 2018 کال کې له قرغیزستانه په دې خاطر ووت چې د ده په وینا امنیت ته یې ګواښ کېده، خو له وتلو سره سم یې سلګونه پاڼې اسناد چې له قرغیزستانه د سلګونه میلیون ډالرو غیرقانوني پیسو د ایستلو څرنګوالی ښیي خبریالانو ته وسپارل او ویې ویل د دې پیسو ډیره برخه د تورو پیسو د سپینولو یا مینځلو په مقصد ایستل کیږي. سایمایتی وویل ډیری دا پیسې هغې شبکې ته ورځي چې مشر یې په چین کې زیږیدلی اویغور ټبری حبیب الله عبدالقادر کوي. عبدالقادر د دې ګډ تحقیقاتي راپور د جوړېدو تر وخته په هیڅ راز عکسونو کې نه دی لیدل شوی. د نوموړي کورنۍ د قرغیزستان د ګمرکونو او د قانون د تنفیذ د ادارو چارواکو بیا په دې اړه د تبصرې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. سایمایتی په خپله خبریالانو ته ویلي چې د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ په یوازې ځان له قرغیزستانه له 900 میلیون ډالرو زیاتې پیسې بهر ته ایستلي، که څه هم خبریالانو ونه شو کړی چې د نوموړي لخوا ورکړل شوي ارقام تایید کړي. خبریالانو د ټولو $200 میلیون د ایستلو په اړه اسناد هم ترلاسه نه کړل، خو سایمایتي د پیسو د رسیدلو استعلامونه، د پیسو د ایستلو بانکي بیجکونه، قراردادونه او ځینې نور اسناد چې یوازې د نیمایي د پیسو ښکته پورته کېدل تاییدوي خبریالانو ته ورښودلي وو. هغه دا هم ویلي وو چې د قرغزستان د ګمرکونو یو ځواکمن چارواکي رحیم بیک ماترایموف د عبدالقادر د انتقالاتي شبکې لپاره د چتر د برابرولو په برخه کې اصلي ونډه درلوده. ماترایموف د تبصرې لپاره ونه موندل شو. د هغه د کورنۍ غړو هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د هغه د ورور مرستیال نور وخت غوښت. د ازادۍ راډیو په دې تحقیقاتي راپور کې دا هم جوته شوه چې د سایمایتي میرمنې هم په دوبای کې په یو ساختماني شرکت کې چې عبدالقادر یې اداره کوي ګډه پانګونه کړې ده. سایمایتي لمړینې مخکې خبریالانو ته ویلي وو چې د خپل امنیت لپاره د ترکیه د تابعیت غوښتنه کړې او تمه یې درلوده چې د نومبر په 14مه به یې ترلاسه کړي. هغه مهال ویلي وو چې د ترکیه د تابعیت له ترلاسه کولو وروسته په پام کې لري چې نور اسناد هم خبریالانو ته افشا کړي. سایمایتي د نومبر په 10مه نیټه په ترکیه کې په یو کافي کې وویشتل شو. د ترکیه پولیسو په دې اړه تر اوسه رسمي تبصره نه ده کړې، خو که څه هم د دې قضیې په تړاو یې ګڼ شمېر کسان نیولي، د سایمایتي د مړینې علت تر اوسه هم نه دی روښانه شوی.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د هلمند پمبه ته د حکومت نه پاملرنې د بزګرو علاقه کم کړي. کته هم د هلمند پمبه مخه کیفیت لري، خو په لخرګا کې د پمبه د پروسس د فابریکې خرابوالی او د حکومت نه پاملرنې کروندګر اړکړي چې د کښت څخه لاس واخلي. متخصصین وایي که د هلمند د پمبه د پروسس لپاره فابریکه جوړ سي، د خپل کیفیت په خاطر کولای شي د ټول هیواد اړتیا پوره کړي. دا چې کروندګر څه ډول پاملرنه غواړي په دې اړه نور تفصیل د الیاس دای په دغه تفصیلي راپور کې اورو چې دیو کروندګر دګر په غک پیلېږي. تر هغه وروسته بیا د ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام هم خپور کړو.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ
د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرې نه کوي. د کلو نه وړاندې په خپل مځکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړل، خو د پمبې په برخه کې د حکومت بے تفاوتۍ خواتورې کړې دي. دی وایي دوه کاله د یو فصل پیسې د هلمند د پمبې په فابریکه کې بندې پاتې وي.
نو بیا مشکل چې دی ولې خلک نه کوي؟
خلک یې کوي نو اوس خلکو د تاریخو د غنمو دا شانت مخ کړی دی. نو پمبه خو چې دغه کې ښه ګرانن دي.
نو بیا ولې نه کوي؟ نو فابریکه بنده ده، نه خرڅېږي.
نو خو چې دلته ور کم دي چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
نو دغه مشکل دی.
پوښتنه مو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي،
نو چې فابریکې ورته جوړې شي دغه فابریکه یې لکه روپۍ ورته ورکړي. ار سره کړي پمبه ښه ګرانم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي دغه فابریکه یې لکه نو ار سره کړي.
تا کړلې ته تر اوسه؟
هو.
څنګه په کال یې سل
ما سل به خنا به ورته ویل مکړه لپاره په دوه کال روپۍ نه راکول
برځري جنتو.
هو.
د هلمند کاله کې د بار او د پمبې د کیفیت لامل ځانګړی نوم لري، خو اوس نه د بار خوانسته او نه هغه پخوانی نوم پاتې دی. د هلمند کرهنې د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان امیری وایي د هلمند د شی خاورې په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي، خو بیا هم د کروندګرو هیله ختلې ده. که څه هم د کالکو د کښت سره د کروندګرو علاقه کمه سوې ده، خو ښاغلی امیری بزګرو ته د پختې په برخه کې مشورې ورکوي.
خو یو موضوع سته، موضوع پختې سږ کال هم ښه حاصل ورکړی. موږ عملا په فارم کې لرو، تصویر یې تیسا اخیستلی سی، اصل یې کتلی سی. هیڅ نوع مشکل د پختې په حاصل کې نه دی راغلی، خو مشکل په کرنه کې دی، په وخت کې دی، او د هغو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي. کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کړي، کروندګر پخته ګڼه کړي یا سپین کود زیات ورکړي، هغه ډېر لوړیږي او کت کوي او حاصل کم کوي او هغه شش کېږي. هلته د کله چې فاصله یعنی کمیږي، د امراضو د بروت سبب کېږي. نو په دې نتیجه کې چش کېږي چې پخته هغه حاصلات کموي او ښه نتیجه نه ورکوي. کنی پختې که مشکل سش کال ما خپل عمله نه لرم. موږ لاس ورایټي یوه تجربه لرو چې زه عملا خپل کار پر کوم، درې ورایټي هایبرید لرو دوی ورایتی شپاج ریبه که مرنی تخم لرو یعنی پا دوگو طولش مشکار کرده هیس نوه داس مشکل مرنه دیش پختی هستل نده ورک
کلونه کې چې د هلمند د پنبې د پروسس دولتي او لویه فابریکه د نه بودیجې په خاطر ولاړه ده. حکومت په وار وار د دې فابریکې د رغولو وعدې کړي دي خو عملي سوي نه دي. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي دوی د ځینو زراعتي محصولاتو په خاص ډول پنبې د بیا رواج دپاره حکومت ته ځینې طرحې ورکړي دي چې که ومنل سي د کروندګرو ستونزې او د پنبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي.
ساحه نسبت و نورو کلونو ته کمه سوې ده. د 15,910 هکتاره ځمکه کې د پنبې یا د پختې تخمونه کرل سوي وه چې خوشبختانه باید ووایي 15,221 تنه حاصلات په لاس راغلي دي چې پر پی هکتار باندې 4.1 تن حاصل یې ورکړی دی چې دا ډېره په لوړه درجه باندې حاصلات دي چې د ځمکو څخه راټول سوي دي. ولې یوازنی مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو یا موږ بزګرانو سره لاس ګریوان دي هغه د فابریکې نشتون دی، یعنې فابریکه ولاړه ده، پروسس یې بند دی.
کله چې په لشکرګاه کې د پنبې د پروسس فابریکه فعاله وه کروندګرو تر کور کنار وروسته ولایت کله کوته ورکوي خو اوس نږدې 8 کاله کېږي چې د پنبې د پروسس فابریکه ولاړه ده او مامورین د نه کار له امله پر کور ناست دي. د بست تصدۍ سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي راډیو ته وویل حکومت د دوی سره کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي.
دا د ریاست جمهوري د کابینې د ټولو وزیرانو دا د وسویل چې دغه 300 میلیونه افغانۍ باید دې تصدۍ په اختیار کې ورکړي تر څو دا تصدۍ په پښو ودرېږي، خام مواد رانیسي. بر علاوه یو خو دا خو موږ دغه کشار بولې که دغه بچې موږ یې ښه بدیل کښت کو کنار همدغه تصدۍ بوسته چې د زایرینو دهقانانو څخه پخته رانیس په ښه قیمت په خپل وخت زمانې پیسې ورته رسېږي. همدا شکل دغه په مجموع کې په زرګونو خلک په کار لویږي. دا هر څه بدبختي چې د بیکاري عامل دی.
د پنبې صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کمرنګه سوی دی چې دا ولایت د کوکنارو له ادراسه نړیوال شهرت لري. که څه هم د کرهنې او مالدارۍ وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لا یې هم هڅه کوي خو کتونکي وایي پنبه تر بل هر شي ښه بدیل کېدای شي خو هله چې د بست تصدۍ فابریکه ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پنبې په برخه کې مرستې او معلومات شریک سي. محمد الیاسی، د غدی راډیو، هلمند.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو او پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه درواورو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت و. خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه ګډ سره واورو چې دوی د معلولینو په استازیتوب موږ ته زنګ وهلی دی او خپلې ستونزې راسره شریکې کړي دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالې جمیلې نورستانۍ مرکه وروي چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې راسره غږېدلې او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منظرو موضوع په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونو ته.
سلام علیکم. ما د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د جوخوجي د کلي مې اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسک مایدین یو، دغه مایدینو ته تر اوسه پورې دا 2 کاله کېږي کتابچې ورکړې، تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، زه کرن جان سرخدی خصولات نو زحمت در کوم از دای رادیو لوری او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدان او مریدینو او تنخه ماشونه د 2 کال کیږي جناد جمع ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدان او مریدینو ورساو تا موږ داخله کوو د تاسو د رادیو د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوص او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي. په درناوي السلام علیکم. ہلو السلام علیکم آزادی راڈیو ته پیغام پریږم امید یم د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم کار او ټولنیزو چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال مه ورګډوئ په وخت په وخت یې ته ولا کوئ په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي معلول د چوپریار د ولسوالۍ په مخم ښه
السلام علیکم کنڑ ولایت چپ ادارے ولسوالی سے خیر تھا سر پتہ میں عباد اللہ رے بخلا پستر گما بھائی کی کتاب چھ سادہ کرے تر وہ سر پورے ماں دبان کر نہ رکھتے سو سر میں خل لرم چیز میں آواز لوڑ مقام ہوتا اور سر دس ابھی راڈیو ٹول کر کے ان کا سلام علیکم السلام علیکم
بلیا السلام علیکم زه د کندهار د ولایت خطر سره دا پیغام پیغام چې هیله کوم په دې ځنه سره چې د ازادي راډیو د زما پیغام راته نشر کړي.